السلام علیکم سهار مو په خیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2014 د اپریل د میاشتې 28 نیټه وخت په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی زه منور شاه سره د خپل همکارانو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هر کله کوم امید کوم چې ورځ به مو نیک مرغوي په دې غړی کې په سینیئر صحافي حامد میر د ترسره شوی برید خلاف مظاهره د قبایلی سیمو د کډوالو حال او یو شمېر ریپورتونه لرو د نورو ریپورتونو تر څنګ متاسو لپاره د تل په سیر خوندوري سندري هم په دې غړی کې شامل کړي خو په سر کې د انیس اکبر لا د دې سات تازه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په پاکستان کې پرون د خبريالانو تنظیمونو پستر خبريال حامد میر د حمله پر ضد احتجاجي مظاهره کړي د فریاب ولایت امنیتی چارواکي وای په کیسارو لسواله کې د عملیاتو پر مهال خوشا ډیر شو وسلوالو ته مرګوب لاړولې ده او د الجزائر په ختیځ کې د اسلامي وسلوالو په برید کې لکتر لګا سوال لس الجیریایي سرتیری وجل شوې ده اوسته خبرونو تفصیل په پاکستان کې پرون د خبريالانو تنظیمونو پستر خبريال حامد میر د حمله پر ضد احتجاجي مظاهره کړي پرون په کوټه کې د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه او نېشنل ګوند د غړو لخوا په خبريال حامد میر د برید پر ضد احتجاج شوی او په نوموړي د برید په پاکستان کې په صحافت برید بللې دغه سی بیا په پېښور اسلام آباد او د کراچۍ په ګډون د هیواد په لویو خارونو کې هم خبريالانو احتجاجي مظاهره وکړه د حکومت نه د زیموار کسانو د نیولو غوښتنه وکړه بلخو د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي د حامد میر مجرمانو ته به په هر حال کې سزا ورکوي او دا د صحافت په ازادۍ برید دی د جیو نیوز ټلویزیون د کیپیټل ټاک په نامه د خبرونې کوربه حامد میر د خالی په مخام د کراچۍ په فیصل سړک د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې جوبل شوی و د افغانستان د فریاب ولایت امنیتی چارواکي وای په کیسار ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال خواوشا دیرش وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې ده د فریاب ولایت د امنیه کومندانې ویان مسعود یعقوبی پرون مشال لیډیو ته ویلي چې وسلوال لزنو اغو کلو څخه ایستل شوي چې دغې په کنټرول کې وو تر اوسه مخالفینو تر دیرش ډیر مړي بخنه غوارم تر اوسه مخالفین تر ډیر شډیر مړی او ټپیان لري چې په وجل شو کې ملا ګلبدین ملا ظفر ملا ګلستان مولوی سلطان او مولوی عبدالشکور هم شامل دي دوی د دغه ولایت په اړوند سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ډلو مشرانو چې وجل شوی دي طالبانو تر اوسه په دې اړه سندې ویلې د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په جزوی نتایجو کې د بهرنو چارو پوخانی وزیر عبدالله عبدالله دا وخت تر ټولو مخکې دی د دې کمیشن مشر یوسف نورستانی پرون خبریالانو ته وویل چې اعلان شوی جزوی نتیجې ټولې پاکې رائے دي
عبدالله عبدالله تر ټولو زیاتې یعنی 4.4% اشرف غنی احمدزی 3.2% زلمی رسول 10.4% عبدالرب رسول سیاف 2% قطب الدین هلال 2.5% محمد شفیق ګل آغا شیرزی 1.6% داود سلطان زوی 0.15% او هدایت امین ارسلا 0.2% رای خپلې کړې دي
د اپریل د 15 نیټې په انتخاباتو کې د 2 میلیون نه زیاتو افغانانو رایې اچولې دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د هیواد حکومت ته وسپارل شوې د بهرنیو اډو د سپارلو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یکشنبې په غونډه کې بحث وشو د افغانستان د ولسمشرۍ له لورې په یو اعلامیه کې راغلي چې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو د انتقال د کمیسون مشر امین حبیبي په دې غونډه کې ویلي چې دغه کمیسون له جوړېدو څخه تر اوسه پورې د نیټو 315 بیلابیلې اډې افغان حکومت ته سپارل شوې دي بلخوا په خوست ولایت کې یو شمیر عالمانو او د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د پانسي ورکولو لړۍ د ختمېدو غوښتنه وکړه دوی د افغانانو د اعدام وروسته پیښې ته په اشاره له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغې موضوع ته دې جدي توجه وکړي د خوست علماو شورا مشر مولوی شاه محمد محمدي پرون ویل چې ایرانیان له افغانانو سره ناوړه سلوک کوي
کله پور کې ما چیرو بسې کله خمړه کې مونږ دا یو چې کچته دا اسلامي دولت وي او اسلام ته احترام لري مونږ د نه جدي دا غوښتنه کوو کچته دا احترام نه لري مونږ ته نو کېدا شي دی او کې به دې چې د سرنوي په ډیر باد وي
د ریپورټونو په اساس په دې وروستیو کې شپږ تنه افغانان په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شول. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د الجزائر په ختیځ کې د اسلامي وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 44 الجیریایي سرتیري وژل شوي دي. د شلم اپریل په سهار د وسلوالي ډلې القاعده د غړو لخوا لږ تر لږه 12 سرتیري جوبل شوي هم دي. دا پیښه د سرخار نه خو 6 کیلومتره لرې په 300 سیمه کې شوې ده. دا وژنې د 2 ورځې وروسته شوي دي چې ولسمشر عبدالعزیز په څلورم ځل منتخب شوی دی. د مصر د انتخاباتو چارواکي وایي تر اوسه یوازې 2 کاندیدانو د راتلونکي میاشتې د ولسمشري انتخاباتو لپاره خپل اسناد جمع کړي دي. په دې کې یو د پوست پخانی مشر عبدالفتاح السیسی دی چې تیر کال یې د ولسمشر مرسی له واکه لرې کولو د عمل مشري کوله، او بل کاندید کیړه اړخي سیاستوال حمدین سباهی دی چې د 2012 کال په انتخاباتو کې دریم مقام ترلاسه کړی و. د مصر د انتخاباتو کمیشن ویلي چې تر پرونی ټاکلې نیټې پورې هیڅ یو بل کس د امیدوارۍ معیارونه پوره نه کړل. د کمیشن په خبره السیسی د خپلې امیدوارۍ لپاره 190,000 لاسلیکونه برابر کړي، خو سباهی څه باندې 130,000 لاسلیکونه جمع کړي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د سلام پختونخوا د مشال ریډیو د خبرونو اولنۍ غړی کې یو وار بیا منور شایم تاسو ته هرکلی وایم. د انیس اجمل لمو شیبه وړاندې د تازه خبرونو تفصیل اورید په روانه کړی کې به دغه ثواب ری. نن په دویم ورځ هم د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې خبریالان په سینیئر صحافي حامد میر د ترسره شوي برید خلاف مظاهره کوي. حکومت وایي د برید کې د ککړو خلکو خلاف با سخته کاروایی کوي. حکومت د عمل لپاره د وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي، خو د وسلوالو لخوا د یو پښتون ملت پاله ګوند مشرانو د وجنې لړۍ روانه ده. د دې څه وجوهات دي؟ کارپوهان وایي
د خپل ځان لپاره دا قسمه فعال کارکن او دا قسمه فعال فکر دا ځان لپاره خطر ګڼي، نو ظاهر خبره چې هغه د منځ وړي.
د کورمې ایجنسۍ نه شپږ کاله وړاندې بې کوره شوي د بالشخیل قبیلې خلک لا هم د حکومت مرستو ته سترګې په لار دي.
قریب پیجوتی دی هغه د خرڅې او شتون دی غریبونه وځه پوری متنخمه ملو دي، نه خوراکي مواد ملو دي، نمبر شي ملو دي.
دا او یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز ریپورټونه او خوندورې سندرې به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې دا وخت اولنې غړي سلام پښتونخوا تقواګي په سلام پښتونخوا کې څنګه خبرونه کې هم واوریدل. اولنې خبر زموږ سره په پاکستان کې سینیئر صحافي حامد میر باندې تر سره شوی برید موجوده. په دې حواله په بیلابیلو خارونو کې مظاهره هم دوام لري او حکومت هم ځنې سرګندونه کړې دي. د اسلام آباد نه دا وخت زموږ خبريال ریاض مساخیل موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ریاض خان سهار دې په خیر. په دې لړ کې د مظاهره څه حال دی؟ حکومت څه ویلی دی؟
جی منور شاه، ډېر مننه. تر څو چې د مظاهرو خبره ده، نو دغه لړکې پرون د اسلام آباد په ګډون کراچۍ، لاهور، پېښور او دغه رنګ د ملک په لویو وړو ښارونو کې صحافیانو خبریالانو مختلف مظاهرې وکړې. په دې کې تر ټولو مهمه خبره چې کومه پرون د اسلام آباد پریس کلب د مظاهرې دوران مخې ته راغله، هغه ده چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره اعلان کړی شوې ده چې په یو قسمه سرکاري دستور کې به ګډون نه کوي خبریالان، او نه به هغې له څه کورج ورکوي چې دا شان حکومت ته وښایي چې ګنې مونږ خفه یو په دغه پېښه باندې، او که په هر چا باندې الزام لګېدلی دی یا هر چا چې په حامد میر باندې دغه برید کړی دی، نو باید چې دغه ملزمان دغه انصاف ته ورسوري شي او هغې ته سزا ورکړي شي. نو دغه لپاره دی وي چې موږ شپږ ورځې د احتجاج په توګه سرکاري دستورې نه کو ورکوو، هغې له به نه ځو، د هغې کورج به نه کوو. ورسره د حکومت د طرفه هم ډېر سخت او ډېر کوټلي ګامونه پورته کېږي. دغه لړکې پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوي او خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د دغې پېښې به عدالتي کمیشن یا یو جوډیشل انکوائری وکیږي چې داغه لپاره به سپریم کورټ ته خط لیکل کیږي چې د دریو ججانو نمونه ورکړي چې دغه رنګ هغه دغه پیښه وګوري د دې پلټنې وکړي چې دې کې آیا کم خلک ککړ دي او چې په هر چا باندې شک ظاهریږي یا چې بچا تور لګېدلی دی نو چې د هغې نه هم پلټنې وکړي چې په دغه شکونو کې یا په دغه تورونو کې څومره حقیقت دغه رنګ وزیر اعظم دا هم اعلان کړی دی چې هر چا سره په دغه اړه باندې څه معلومات وي او هغه حکومت له ورکړو نه هغه کس ته به 1 کروڑ روپۍ انعام هم ورکولی شي.
حکومت هم کوټلي ګامونه پورته کړي دي او د خبریالانو لهوا هم د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا و د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ریاض مساخیل چې مونږ یې په تازه حال خبرولو ورزو د الجزیره ویبپاڼې یو ریپورټ ته چې وایي بخنه غواړم د الجزیره ویبپاڼې په پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېخ مشکلاتو په اړه ولیکنه کړې وای. د هیواد کې خبریالان که په حساسو موضوعاتو رپورټونه جوړوي نو له دړکو او تشدد سره مخامخ کیږي. د لیکنه کې په دې ورستیو کې په خبریالانو د ترسره شوو بریدونو حال هم اخیستی شوی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
الجزیره ویبپاڼې لیکي د مارچ پر 28 نیټه پر مشهور خبریال او لیکونکي رضا رومي په لاهور کې وسلوال برید وسو، په کوم کې چې دی ټپي سو او موټر چلوونکی ووژل سو. مقاله لیکي که څه هم پر رضا رومي د سوي برید پړه چا ونه منله، خو پولیسو په غیر رسمي توګه وویل چې له دوی سره داسې نښې شته چې دا برید ناقانونه ګرځول سوې ډلې لشکرې جنګوي کړی دی. د رضا رومي نوم په هغه لیست کې شامل و کوم چې تحریک طالبان پاکستان خپور کړی و. په دې لیست کې د هغو خبریالانو نومونه راغلي وو چې د طالبانو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ د خبرو اترو مخالفت یې کاوه. مقاله زیاتوي چې رضا رومي ته له 1 کال دړکې ورکول کېدې او هغه به تل ویل چې زه ولې له پاکستانه ووزم او میدان سخت دریځو ته پرېږدم. د خبریالانو د ساتنې نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو ډیر خطرناک ملک دی. مقاله لیکي پر خبریالانو د سو بریدونو تور یوازې پر وسلوالو ډلو نه، بلکې د پاکستان پر خپلو جاسوسي ادارو هم پورې کیږي. الجزیره لیکي د دې معنا دا ده چې په پاکستان کې خبریالان تر یوه له زیاتو دښمنانو سره مخامخ دي، او که ریاست چیرې د دې دښمنانو پر ضد ګامونه پورته کوي هم نو به لومړی کوم یوه ته لاس ورچوي. مقاله د پاکستان جاسوسي ادارو ته په اشاره کولو لیکي یو خبریال په کوټه کې د هغو بلوڅو میرمنو د غونډې رپورټ خپور کړی و چې په بلوچستان کې یا د پاکستاني پوځ لخوا د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو پر ضد احتجاج کوي. مقاله لیکي دې کس ته له هغه رپورټ وروسته په پرله پسې توګه بیا داسې ټلیفونونه ورتله چې نمبر به یې نه معلومېده. په پاکستان کې جاسوسي ادارې د خبریالانو تنګولو او هغوی ته د دړکو ورکولو لپاره زیاتره وخت له همداسې نمبرونو هغوی ته ټلیفونونه کوي چې نمبر یې نه معلومیږي. مقاله لیکي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې که څه هم ترهګرۍ او بدامنۍ تر ټولو جدي موضوعات دي، خو خبریالان خپل ژوند ته د ورپېښ خطر له کبله په دې اړه هغسې رپورټونه نسي جوړولی لکه څنګه چې پکار وي. د مقالې په لیکنه په تیره میاشت کې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو د خوندي کولو لپاره به ګامونه پورته کوي، خو د مقالې په لیکنه دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا ژمنه به کله پوره شي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا 4 بجې.
مشال ریډیو ته غوږی چې پکې مو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب اورېده. دغه پروګرامونه به په بیلابیلو غړیو کې تاسو اورئ، لکه چې په راتلونکي غړی کې تاسو لپاره ستونزې او سرکار پروګرام هم لرو، خو ورزو د دې غړی د ریپورټونو سلسله ته. په پاکستان کې وسلوال طالبان یوې خواته وایي د امن خبرې اترې به جاری ساتي خو ډزبندي نه کوي، او بلې خواته که ډزبندي وي او کنه خو د یو خاص فکر او سوچ لرونکي سیاسي ګوند غړي او مشران په نخښه کیږي. د دې څه وجوهات دي او په حکومت باندې د لړ کې څه ذمواري راځي؟ په دې اړه تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې پاکستان کې مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نه وایي د امن لپاره د وسلوالو سره مذاکرات پکار دي. د وسلوالو لخوا نه یوازې د ډزبندۍ غځولو نه انکار شوی، بلکې د تشدد لړۍ هم دوام لري چې پکې په خاص توګه د عوامي نېشنل ګوند غړي په نښه کیږي. د دې څه وجه ده؟ په دې پوښتنه د سیمه ییزو چارو څېړونکي خادم حسین وویل دا خلک د فکر د اختلاف په بنیاد وژل کیږي.
د یو داسې قسم ګوند سره تعلق چې هغه د دې داسې ګڼي چې د دې سره په فکر کې اختلاف لري، متحرک یا فعال کارکن وي، هغه د ځان لپاره د دغه چې کوم نیټورک دی، تحریک طالبان پاکستان، جنګ لشکر اسلام، دې د خپل ځان لپاره دغه قسمه فعال کارکن او دغه قسمه فعال فکر دا ځان لپاره خطر ګڼي، نو ظاهره خبره چې هغه د منځه وړي.
بلخوا پیښور یونیورسيټي کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر فخر الاسلام وای عوامي نېشنل ګوند د خپل حکومت په وخت کې د امن مذاکراتو د ناکامه کېدلو نه پاس د وسلوالو خلاف د عملیاتو ملاتړ کړی وو. د اوسنی بریدونه د هغې رد عمل ښکاري.
په خبرو سره اتفاق خونو کوم چې ګنې صرف یو ګوند په نخ دی، په ملک کې حالت خراب دی، هغه ګړې دی، نو دا یو اور لګېدلې دی او په دې اور کې ډېر خلک سوځي. عوامي نېشنل پارټي په خیبر پښتونخوا کې ذکر ډېر زیات په نخر چې امددي حکومت په دې صوبه کې د دې حکومت د وسلوالو سره یو مقابل کړی چې بیا د دې نه قدرت او حکومت ترلاسه لاړو، نو دې په نخر شو. خو بهر از دې صورتحال چې دا د ملک لپاره او د امن او امان لپاره خو نه دی.
خو د پیښور یونیورسيټي کارپوه ډاکټر اجاز خټک بیا د بدمنې ته په کتو سره د امن خبرو اترو په اړه پوښتنه راپورته کوي او وایي چې په دې د حکومت خاموشه پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د سیمګړی بارک چې سره غړی بارک چې هغې او فال هغې او ګوند خلک کوئی زه نه یم دا بل کس خپل کار کوي، دا ډېر خطرناک شی دی. یا حکومت کې یا بهر دي، هغه دا رویه چې کوم پاکستان کې جوړیږي د غړی بارک چې هغه یو کس ته دی ورنګ ته داسې چې بځان ساته خو بدقسمتۍ سره یې هر څه کېږي خپل عقل سره. دا حکومت چې بهر منتخب حکومت کې دی خو هم داسې ګڼي چې هغه ایم پي ورسره د ذاتي دښمني یې سره او دا یې بیا ویلي نو
نوموړی زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې امن او امان قائم ساتلو کې ناکام دی. خو دا حکومت وای چې امنیت به یوازې د خبرو اترو د لارې قائمیږي. د وسلوالو طالبانو لخوا د ډزبندۍ نه غځولو د اعلان نه پس د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبري اعلان ته ویل دي
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربند ضروری وي، نو د هغو اندېښنو د لری کولو هڅه وکړو چې لمخې طالبانو ویلي چې دوی به اوربند ختموي.
خو اسیډونکی وای د وسلوالو طالبانو په حق لا د خیبر پښتونخوا د حکومت د نرمي رویه لوجه د امنیتی ادارو کارکردګي متاثر شوه چې په نتیجه کې ترهګر بریدونو ته موقع ملاويږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان خبریدونکو ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو عمل په داسې حال کې هم پر مخ بیایي چې نه خو په دغه دوران کې ترهګر بریدونه ودرېدلی او نه طالبانو د ډزبندۍ نیټه غځولې ده. د دې لیکنې مهم ټکي د فرخنده سات نورو.
د پاکستان ایکسپریس شیبیو رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د طالبانو سره د سولې د خبرو عمل واضحه نخکاري. د خبرو په میز ناشته دواړه غاړې دا وایي د سولې دغه عمل پر مخ روان دي خو سخکارا پر مختګ په نظر ناراضي. تحریک طالبان خپل د ډزبندۍ اعلان منغزبو خو دا سیخکاره کړي و تر څو چې دوی د حکومت سره خبرې کوي تر هغه به په ولسی ځایونو بریدونه نه کوي او د مارچ په پای کې د ډزبندۍ د ختمولو اعلان وکړ او هم اول چې د خبرو دغه عمل به روان وي. د طالبانو لخوا دا هم اول شو کوچرې پر دوی سه حمله کیږي نو ثواب به ورکوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي کچرې طالبان په ولسی ځایونو بریدونه نه کوي او نه غواړي د داسې حملو پړه پر دوی راشي، نو بیا ولې یې د ډزبندۍ نیټه ونه غځوله؟ او له داسې ټولو خبرو معلومیږي دواړه غاړې له انتشار ښکار دي. ورځپاڼه لیکي دې نه وړاندې حکومت ویلي وو تر څو چې طالبان په ډزبندۍ قائمه وي د خبرو عمل به روان وي، او اوس چې کله طالبانو پلا د ډزبندۍ نیټه ختمه کړه نو باید حکومت هم پر خپله خبره ودرېږي او خبرې ختمې کړي. خو دوی وویل چې دغه عمل به روان وي او نه حکومت په ډاګه د طالبانو نه د ډزبندۍ د غځولو غوښتنه وکړه. ایکسپریس ټریبیون لیکي طالبانو د ډزبندۍ نیټه پر دې هم ونه غځوله چې د حکومت نه یې د خپلو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې، او وایي تر څو چې د دوی ټول ملګري امنیتي ادارو نه وي خوشي کړي تر هغې پورې نشي کولی خپله دغه فیصله واپس واخلي. خو ورځپاڼه لیکي طالبان د حکومت هغه شلو کسانو په اړه څه نه وایي چې حکومت خوشي کړل، ولې په ځواب کې طالبانو تر اوسه یو هم هغه کس نه دی پریښودی چې د دوی په ولکه کې دي او حکومت یې د خوشي کولو غوښتنه کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي کچېرې طالبان د خبرو د عمل په اړه دا وایي حکومت او یا امنیتي ادارو د دوی او یا د دوی د نورو ملګرو وسلوالو ډلو خلاف په دغه دوران په وړه پیمانه عملیات کړي، نو باید طالبان هم د خبره یاد وساتي چې د ډزبندۍ په دوران هم ترهګر بریدونه نه دي ودرېدلي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نته لیږي هغل مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
د مشال ریډیو خبرونه دی. دا خبرونه تاسو د ریډیو د لارې هم اوریدل شي او د انټرنیټ د لارې که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د انټرنیټ په بیلابیلو وسیلو زموږ سره اړیکې هم ټینګولی شي، دا خبرونه اوریدل شي او په لیکلې باندې هم لوستلی شي. لکه مشال ریډیو ډاټ کام ته چې تاسو ورشئ نو دغه هفتوار پروګرامونه، تازه خبرونه، ښکلي ویډیوګانې او نور معلومات ترلاسه کولی شئ. د فیسبوک او ټویټر د لارې هم مشال سره ملګری کېدلی شئ او د مشال ژوندۍ خبرونه یعنی خپنیغه لکه خبرې او سندرې دار خبرونه کې تاسو د مشال ریډیو په آی ډی باندې د سکایپ تلاره هم مشال سره ملګری کېدلی شئ. ورزو د ریپورټونو سلسله ته د شپږو کالونو زیات وخت کیږي چې د کورمه جنسي د بالش خېلو خلک د فرقې زوش خړو له وجبه کور شوې دي. دوی وايي ډېر تنگ شوې او خپل کورونه ته ستنېدل خواړي. خو چارواکي وايي په دغه سیمه کې ځنې داسې مسلې شته چې له وجې د بالش خېلو واپسی ځندول شوې ده. پولیټیکل تنظیم وايي د خلکو خپل سیمه ته د ستنېدل لپاره کوششونه روان دي. په دې حق له تفصیل د سیمې نظم خبريال تاریخ اورکزی په دې ریپورت کې راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د فرقای زشخړو له عمله به کور شوي د بالش خیل سیمه متاثرین وای چې دوه کال او شول چې په سیمه کې مری لوزنامه عملی شوي ده. خو د دې باوجود تر اوسه د دوی واپسی خپل کورونو ته ونه شوله. متاثرینو په خبره چې شپږ کالونه زیات وخت کیږي چې شاوخوا درې سوه کورنۍ د خپل سیمه نه بهر د کډواله ژوند تیروي. کبد خان په نامه د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وای چې حکومت دې زر تر زره دوی خپل کورونو ته واپس کړي ځکه چې په دې ژوند کې دوی سختنګ شوي دي.
څوک ساتین کې دي، څوک پرکریم کې دي، څوک وزوي کې دي، څوک بس دی کې کرے په دې یوتی دی. هغه د خرڅه او شتون دی غریبونه وځه پوری متنخي ما ملو دي، نه تر خوراکي مواد ملو دي، نمبر شي ملو دي.
واضح هدي چې په 2003 کال کې شیاستونی مشرانو ترمن د مری په سیمه یو لوزنامه تر سره شو چې پکې یو شیک د جنگونو په وجه د بیکوره شو خلکو بیا بدکاری ده. په 2003 کال کې دغه لوزنامه د ملکی دورسته بیکوره شو خلکو واپسی په سلسله واره توګه شروع شو. خو د سیمه یو بلکاس او مشر ګل وزیر وای چې دینه په پوهیږي چې تر اوسه د دوی واپسی ولې نشوله.
د مری میدی کې داغه دی چې چا کوم سو خلکو خپل ته لوک دی، چا چې کوم دی لکه اوس مرغۍ چې ناشوه په مستو شور کې شوې هغه خپل ته لوک دی. که بیا دسې مو موضوع تړلی وي بیا د حکومت وی چې تاسو مته مار شوی دی باندې ما ځنونه ستړوه.
د کور ایمرجنسی انتظامی مشر چارواکی ریاض مسعود مشال لډوی ته وویل چې په سیمه کې ځینې داسې مسلې شته چې د هغوی له وجې د بالشخیلو متاثرینو واپسي ځنډول شوې ده. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې تر مخه په کور ایمرجنسی کې د فرقایزه شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي چې پکې زیاتره کورنۍ لا هم کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، کور ایمرجنسی.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دیست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پا کار کیوم او دا مشال ریڈیو خبرونه را نتیره شد.
نو دی که دا خپا کی روز خبره دا وسی واورا کنا.
عجبه خبره که سڑیا وسی سنگ واورم دا خبرونه ما خود تیر شو کنا.
وسا دا سڑیا انترنت خلاری کنا.
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو ورشه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې دا وخت په کې په اولنۍ غړی کې سلام پښتونخوا اوري او د سلام پښتونخوا په دې برخه کې تاسو لپاره د نازی اقبال په غږ کې دغه خوږی ټپې لرو. راځي چې په غړی واورو.
جما غختلې وو د خدایا نصیب مې نشو ور پسې او جړې دا
مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سلام پښتونخوا خبرونه ده. د روانې ګړۍ نیمایي ته رسیدونکي یو د درنګ شیبه کې به نه نیمې بجې شي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
په پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو لخوا پستر خبریال حامد میر د حمله پر ضد احتجاجي مظاهره روان دي. پرون په کوټه، پېښور، اسلام آباد او د کراچۍ په ګډون د هیواد په لویو ښارونو کې هم خبریالانو احتجاجي مظاهره وکړه. د حکومت نه د ذمہوارو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي دي د حامد میر مجرمانو ته به په هر حال کې سزا ورکوي او دا د صحافت په ازادۍ برید دی. د افغانستان د فریاب ولایت امنیتي چارواکي وايي په کیسارو لسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال خوشاله ډیر شو لسوالو ته مرشوب لاړه ولیده. د فریاب ولایت امنیه کمانډانې ویان مسعود یعقوبی پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال لسنو هغه کله څخه استل شوی چې دغه په کنټرول کې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه لاسونه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د ولسمشر د انتخاباتو په جزوی نتایجو کې د بهرنیو چارو پوخانی وزیر عبدالله عبدالله دا وخت تر ټولو مخکې دی. د دې کمیشن مشر یوسف نورستانی پرون خبریالانو ته ویل چې اعلان شوی جزوی نتیجې ټولې پاکې رائے دي. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر عالمانو، دینی او د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د پانسه لړۍ د ختمولو غوښتنه کړې. دی د افغانانو د اعدام وروسته پیښې ته په اشاره له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغه موضوع ته جدي پام وکړي. او د الجزایر په ختیځ کې د اسلامي وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 الجیریایي سرتیري وژل شوي دي. د 6 اپریل په سهار د وسلوالي ډلې القاعده د غړو لخوا لږ تر لږه 12 سرتیري جوبل شوي هم دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورېده. اوس په موکلې چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړي دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله یې د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په ګړی واورو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د تیر خالی په ورځ په کاکول کې 109 پی ایم ای لانګ کورس پاسنګ آؤٹ پریډ په موقع خپل خطاب کې وویل چې د ملک دفاع مضبوط جوړولو لپاره به حکومت فوج ته ټول ممکنه وسایل ورکوي او مستحکم معیشت او ترهګرۍ خاتمې نه په غیر د ملک دفاع مضبوط جوړول ناممکن دي. ادارې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې ملک دننه او ملک نه بهر په هر مشکل وخت کې پاکستان فوج خپل فرض په ښه توګه ادا کړی دی. په افغانستان کې د روسیا غل او د امریکای او ناتو فوزونو د حمله وروسته پاکستان لپاره چکم خطرات او چیلنجونه پیدا شوی وو. نو پاکستان فوز یې په بهادرۍ سره مقابله وکړه. اداریه لیکي چې نن په داخلي توګه ملک ته کوم مشکلات او خطرات او چیلنجونو سره مخ دی، نو فوز یې په خډول مقابله کوي او ترهګری خورون کې یو ګروپ هم په خپل مقصد کې کامیابی دوته نه پریږدي. جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په حامد میر د تیر خالی په مازیګر ځانوجون کې حمله اصل کې د صحافت په ازادۍ او په بنیادي حقوقو حمله ده. او د لین وړاندې حامد میر خپل ورور عامر میر خپل خپلوانو ملګرو او د ټي وي انتظامی ته ویلیو چې دوی د وژلو کوشش روان دي او کدا سی وکړی شو نو ذمہوار به د ملک د ټولو لوی استخباراتي اداره آی اس آی او د دې مشر ظهیر الاسلام وی. اداري لیکي چې ترسو قومي سلامتی لپاره د فوز آی اس آی او د ملک د نورو استخباراتي ادارو د خدماتو تعلق دي، نو یقینا چې هغه ډیر زیات دي. خدا سیخکاری چې استخباراتي ادارو کې منفي سوچ لرونکي ځنې خلک د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي کوي. او حامد میر یو با خبره صحافی دی، د هغوی لخوا د آی اس آی په حق لا داسې ویل د مسترد کېدو وړ نه دی. نو حکومت له پکار دی چې وخت دی ضایع نه کړي او په نوموړي شوی حمله دی زر تر زره پلټنی وکړي او حقایق دی اولس په وړاندې راوړي. اداري لیکي چې د ملک د انتهایی اهم ادارې په بدنامۍ هر پاکستانی ته افسوس دی. خود ملک وګړو په ضد دا قسمه پیخه کې د ملک د اهم ادارې نوم راتل ډیر د افسوس وړ مقام دی. او که واقعي زمنګ په استخباراتي ادارو کې داسې خلک موجود وي چې غیر آئینی کارونه کوي، نو بے نقابه دکړی شي او ورته دي سخت سزا ورکړی شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حامد میر خپل وجن په حق لا نه صرف په آی اس آی بلکې د هغه په مشر ظهیر الاسلام هم الزام لګولې دي. نو سوال دا پیدا کیږي که آی اس آی مشر په دې چوکۍ ناست وي، نو آیا غیر جانبدار پلټنه به ممکن شي؟ که بلوچستان کې د اجتماعي قبرونو خبره وي، که د بې درکه کسانو معامله وي، او که په صحافیانو د حملو خبره وي، په ټولو کې د آی اس آی نوم راځي. نو دا ډیره د تکلیف او افسوس خبره ده چې ملکی سلامتي وار دا استخباراتی ادارې د خپل ملک خلکو په ضد دا قسمه کارونو کې ککړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان روز پڑھنے لکھی پاکستان کے د دینی مدرسو چلون کی د مدرسو پر نظام تعلیم کی د اصلاحات و سخت مخالف تھی زکا چدے نظام پر وسیلہ دوی سیاسی اخلاقی او مالی گٹھ ترلاسہ کلواڑی. بلخوا دی نیشنل روز پڑھنے لکھی پا افغانستان کے دوخ پر مختگونہ شو اولدا چے نڑے پ دے پو شوا چے دا ہوا د ایشیا د سیاست ممکنہ محور دے او دویم دا چے افغانستان ډیر زیات قدرتی وسائل لري. دې دواړو لیکنو مهم ټکی د اسرار الله مومن ناورو.
د پاکستان د ورځپاڼې لیکي په دې هیواد کې د مدرسو چلوونکي د مدرسو په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو د خبرو په اړه ډېر حساس دي. یو حکومت هم تر دې دمه د مدرسو په چارو کې په فعال توګه مداخله نه ده کړې او دغه رنګ د دې کنټرول تل د مولیانو په لاس کې پاتې شوی او اوس هم دوی د حکومت لخوا د مدرسو په اړه هر قسمه بیان ته د شک په سترګه ګوري. ډیره د حیرانتیا خبره دا ده چې د ترګری او بدمنۍ ستونزې زیاتره د یو څو مسلکونو مدرسو پورې تړل کیږي، خو چې کله حکومت د مدرسو په تعلیم یا نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي نو ټولې مذهبي مدرسې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات یو خواته کیږدي. د مقالېکون کې په خبره دا ځکه چې د دینی مدرسو چلوونکي غواړي چې د نظام په وسیله سیاسي، اخلاقي او مالي ملاتړ ترلاسه کړي چې دارنګ د ملک په واک کې خپل ونډه ولري. په مقاله کې راغلي دي حکومت دا مهال لوی مشکل سره مخامخ دی. حکومت لره ځان په دې پوه کول پکار دی چې د مدرسو اصلاحات او له مدرسو سره تړلې امنیتي خطرې جلا جلا موضوعات دي. که د مدرسو په نظام کې اصلاحات مشکل کار دی نو د کورنو چارو وزارت، قانون نافذ کوونکي ادارې او د ترګرۍ د مخنیوي قومي اداره کولای شي چې د دغه دینی مدرسو سره د تړلو امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره مؤثره نظام جوړ کړي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي کېدای شي چې د افغانستان مستقبل دومره زلاندوی چې چا به یې سوچ هم نه وی کړی. په دې وروستیو انتخاباتو کې یو شمېر خلک د خپل مستقبل د بدلولو په خاطر رایو اچولو ته راوتي وو. د دې سربېره په افغانستان کې زیاتره ځوانان دي چې غواړي د ناآرامۍ باقیات له منځه یوسي او داسې قام جوړ کړي چې هغه خپل وګړو ته امنیت، موقع او ښېګړ ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې وخت کې د مختلفو نسلونو خلکو د رایوزه کولو لپاره ډیر کار کړی چې ملک یې د ترګرو لخوا د خطرو سره مخامخ وو. همدغه کار په افغانستان کې د راتلونکي بدلون لپاره یو ښه بنیاد دی. په افغانستان کې دوه ښه پرمختګونه شوي دي. لومبه دا چې نړیوال طاقتونه اوس پر دې پوهیږي چې افغانستان د ایشیا د سیاست ممکنه محور دی. دویم پرمختګ د دې خبرې منل دي چې افغانستان ډېر زیات قدرتي وسایل لري. همداراز کچېری په خطوګه د افغانستان قدرتي وسایل وکړول شي نو دا هیواد په نړۍ کې د مدنیاتو یو مهم مرکز ګرځېدای شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته اغواکیای گلوبل پوسټ ویب پاڼه لیکي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو او سامانونو د ایستلو عمل یو ګرانه او لویه منصوبه ده چې د روان کال تر پای پورې به سرته رسول کیږي. د دې هیواد نه د جنگي سامانونو او اسکارو ایستلو تر ټولو لویه منصوبه ده. د دې لیکنې مهمه برخه د فرخنده اسد نورو.
گلوبل پوسټ ویبپاڼه په خپل یو رپورت کې وایي د افغانستان ولست نوی ولسمشر په انتظار دی. دغه انتخابات اپریل په 15 نیټه ترسره شول. په روان کال کې په دغه هیواد کې یو شمېر مهم کارونه روان دي چې یو پکې تر دسمبر پای پورې د نړیوالو عسکرو وتل هم شامل دي. په دغه هیواد کې امریکایي، نیټو او ایساف ګڼ شمېر ځواکونه او د دوی جنگي سامانونه پراته دي چې د دغه ټولو ویستل یوه لویه پروژه ده چې تر اوسه د جنگي سامانونو او عسکرو د یو هیواد د ویستلو دا یوه تر ټولو لویه منصوبه ده کومه چې د روان کال تر پای پورې باید سرته ورسول شي. په دې عمل کې لومړی په زرګونه هغه نړیوال عسکر دي چې د دغه هیواد به خپلو ملکونو ته د یوې اوږدې مودې وروسته ستنېږي. دا وخت یو 50,000 او یو سل د ایساف عسکر دي چې د 8 هیوادونو سره تعلق لري. په 2011 کال کې دغه شمېره 1,00,000 وه. دا وخت په دې کې 15 داسې هیوادونه دي چې تر ټولو زیات عسکر په افغانستان کې لري. لومړی امریکا ده چې 3,500 عسکر لري، برتانیا 5,200، جرمني 2,500، اٹلی 2019 اردن 1000 او رومانیا 1020 اسکر لري. په دویم نمبر په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو اډې بندول او د دغه واک افغان اسکرو ته د سپارلو کار دی. په دغه هیواد کې وړاندې 1500 داسې اډې وي چې د نړیوالو اسکرو د استعمال لاندې وي. اوس دغه شمېره نوي ته راکوزه شوې ده. احساب وایي دوی د دغه اډو د خالي کولو کار پیل کړی. د دغو نه سامانونه، ټینکونه، درنې وسلې یا خو به نړیوالو هیوادونو ته بیرته لیږل کیږي، څه به افغان ځواکونو ته ورکول کیږي، څه به په ګاونډي هیوادونو خرڅول کیږي او څه به ناکاره کولی شي. دریم دا چې هر یو هیواد به خپل ګاډي او سامانونه په خپل خپلو هیوادونو ته استوي. په دې عمل کې بل مهم پړاو د لارو استعمال دی چې د کومو لارو له امله به دغه سامانونه له افغانستانه ویستل کیږي. د دې کار لپاره سمندري، هوایی او ځمکني ټولې لارې استعمالېدای شي او زیات امکان دی د ګاونډي هیوادونو سمندري لارې د دې کار لپاره استعمال شي. ګلوبل پوسټ لیکي جنوبي اړخته د پاکستان کراچۍ ښار د دې کار لپاره استعمالېدای شي. امریکا افغانستان ته د خپلو سامانونو 20% برخه هم د کراچۍ لخوا لیږلې، که څه هم په دغه لاره خطرې شته او پاکستان په سوسو واري دغه لاره بند کړې هم ده، خو په اقتصادي لحاظ دا تر ټولو ښه پریوزي. بله لار یې شمال اړخته راځي او په دغه صورت کې د نړیوالو هیوادونو جنګي سامانونه د قرغزستان، تاجکستان، کازاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او روس لخوا لیږل کېدای شي. څه سامانونه په هوایي لارو هم نیغ په نیغه خپلو هیوادونو ته استول کېدای شي. دا تر ټولو تیزه او هم تر ټولو ګرانه لاره ده. په دې ټول عمل کې یوه مسله د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک هم شامل دی، ځکه چې دا لا نه ده معلومه څه نړیوال اسکر به په دغه هیواد کې پاتې شي او کنه ټول به وستل کېږي.
د فرخنده اسد ریپورت مو اوریده او اوس ورزو یو بل ریپورت تا چې پکې د خوست د مدني ټولنې غړي او ځایي عالمان راغونډ شوي دي او هغه د خپل حکومت نه د نړیوالو هیوادونو نه د نړۍ د رورولینا او د راز د نور ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې په ایران کې د افغانانو د پانسي کولو لړۍ د ودرولو او په یاد هیواد کې هغه افغانانو ته چې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول کیږي د ځان د سپیناوي او مقدمو کې د مدافع وکیلانو حق د ورکولو لپاره کوشش وکړي. په دې حق ته نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د نوموړي غونډې ګډونوالو ویل چې د ایران حکومت تل په خپل هیواد کې د میشتو افغان مهاجرینو او هلته د جنایي جرمونو په تور د نیول شوو کسانو سره ظالمانه چلند کړی، د دوی د ژوند او حق پروای نه ده ساتلی او د بېوزله افغانانو په ځورونو سره یې خپل نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړي او د ښه ګاونډیتوب اثر یې له پامه غورځولی دی. ایران حکومت په اصفهان کې 4 افغانان د حمل په 26مه نېټه د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړل. افغان حکومت مخکې هم په بیا بیا ایرانی حکومت غوښتي و چې په اعدام د محکوم و افغان زندانیانو سزا ده عمر بند را ټیټه کړي، خو بیا هم افغان زندانیان اعدام شوي دي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی ویل ایران د ګاونډیتوب د پاللو پر ځای خپل هیواد کې پر افغانانو ملنډې وهي، کله په یخ ژمه کې د خپلې خاورې شړي او کله هم په یو او بل نوم اعداموي.
کله په اوړي کې مهاجر وګصه، کله خمړه کې مونږ دایې چې چېرته د اسلامي دولت وي او اسلام ته احترام لري، مونږ دنه جدي دا غوښتنه کوو چې چېرته د احترام نه لري مونږ ته نو کېدای شي دا او کې به دغه څه د سرنوي په ډیر باد وي.
د مدني ټولنې فعال بوستان ولیزی ویل چې ایران په خو هم افغانانو سره ورته چلند کړی او پرته له دې چې د دوی حقونه په پام کې ونیول شي یا لږ تر لږه د مدافع وکیل حق ولري په اعدام محکومیږي.
د افغان دولت، د افغان پارلمان او د افغانستان د خارجه وزارت څخه موږ دا غوښتنه هم کوو چې دغه مسله دغسې خاموشه پرېږنه دي، وی چېړي له ایران سفارت سره وڅېړي او د ایران دولت سره وڅېړي تر څو په آینده کې دغسې عملونه بیرته تکرار نه شي.
د یاد غونډې په وروستۍ برخه کې د مدني ټولنې د فعالانو لخوا یو 4 مادي پریکړه لیک صادر شو چې په هغه کې د افغانانو وروستي اعدامونه چې په ایران کې ترسره شول په سختو ټکو کې غندل شوي او د افغان حکومت، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه پکې غوښتنه شوې چې د خپل نفوذ او تاثیر نه په استفادې نوموړی حکومت دې ته اړ کړي چې د افغانانو د اعدامولو روان بهیر ودروي او تر دې زیات افغانان په رواني او جسماني لحاظ ونه ځوروي.
ایران حکومت افغانانو د پرله پسې غوښتنو باوجود هم په ډېر ظالمانه توګه په یوه او بله پلمه پرته له دې چې په هغه هېواد کې د دوی بشري حقونو او د یو تورن کس قضایي حقونو ته پام وکړي افغانان په اعدام محکوموي او غواړي د افغانانو په بې مسؤلانه وژنو سره نور خلک د قانون د اجراتو څخه وډر کړي چې دا عمل د انسانیت په قاموس کې نه ځای لري او نه به افغانان دوی ته چوپه خوله پاتې شي.
د یادونې وړ ده پخوا هم په ایران کې د مخدره موادو د قاچاقو په تور د لسګونو افغانانو د اعدام راپورونه ورکړل شوي دي. اعدام شوي افغانان د افغانستان د هرات، نیمروز، تخار او یو شمېر نورو سیمو اوسېدونکي ښودل شوي دي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
په ایران کې د افغانانو د پانسی کولو او د هغې سره په مقدمو کې د بد سلوک کولو په حواله ریپورت مو اورېده. مشال ریډیو ته غوږ د مشال ریډیو خپرونې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازدیګر 6 بجو پورې اورېدلی شئ. د خپرونې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو د سحر اولنې غړې سلام پښتونخوا کې دا وخت تاسو ته یو بل سندره لرو د شاودی او شراره په غږ کې.
مشال ریډیو دا
د د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان مرکزی حکومت د تحفظ پاکستان قانون د لارې امنیتی ځواکونو ته بے مثاله اختیارات ورکولو پر ځای داسې ګامونه پورته کول ورته پکار دي چې د ولس د انساني حقوقو نه سرغړونه ونشي. ورځپاڼه د تحفظ پاکستان قانون په اړه اداریا خبره کړې چې غټ کې درته ګولیاز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې تحفظ پاکستان قانون کې امنیتی سرتیرو سره دا اختیار بوي چې بغیر له وارنټه د چا کور ته ننوتلی شي، مشکوک کس په ځای ویشتلی شي، په حراست کې د تشدد کولو وروسته د یو کس خلاف ثبوتونه او د جرم منلو بیان جمع کولی شي. د دې ترڅنګ امنیتی ادارې پرته له د یو کس د بنیادي حقوقو په حراست کې اخستې شي. ورځپاڼه دا پوښتنه راپورته کوي چې څوک به د خلکو بنیادي حقوقو ساتنه وکړي، ځکه چې پولیس له مخکې نه خلک ځپوي. امنیتی ادارې هم دغه شان کارونه کوي. په ادارې کې د یو غیر سرکاري ادارې شارپ شمیرو په اړه راغلي چې په 2012 کال کې 1,010 کسان د پولیس په مقابلو کې وژل شوي ول او د 9,000 نه زیاتو کسانو باندې پولیس تشدد کړي او دا ټول کیسونه موجود دي. د بشری حقوقو ادارې د رپورټ تر مخه د تشدد طریقې ډېرې خطرناکې وي. د دې ترڅنګ په ادارې کې د ایشین بشری حقوقو کمیشن رپورټ حواله ورکړل شوی چې په پاکستان کې 14 سبب پولیس تاڼې دي او هر ورځ یو کس په دغه تاڼو کې د تشدد ښکار کیږي. همدارنګه د کړکیچ نړیوال ادارې د 2008 کال په رپورټ کې ویلي چې پولیس د جرمونو د مخنیوي اهلیت نه لري. ادارې زیاتوي چې دغه حقایقو ته په کتو سره یو خبره نور هم واضح کیږي چې امنیتی سرتیرو ته نور اختیار ورکولو سره به د پاکستان ولس له نورو خطرونو سره مخ شي. د پاکستان حکومت په دې اندې چې طالبانو سره د جنگ په حال کې دي، نو په دې حالاتو کې غیر معمولی ګامونه پورته کولو ضرورت دی. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په اداریه کې دي چې حکومت له غیر معمولی ګامونو کې دا خبره په پام کې نیول پکار ده چې د دښمن طاقت محدود کړي.
پختو وای مشال ریډیو ور د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل رپورټا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د پولیو د کارکونکو تنخواګانې زیاتول پکار دي او په وخت ورکول پکار دي. اداریه لیکي د پولیو ناروغي اوس د دښمنانو په هغه لیست کې شامل کړی شوې ده د کومې خلاف چې د پاکستان پوز جګړه کوي. د دې ادارې نور تفصيل درته انیسات مړ وړاندې کوي.
ایکسپریس ریویو نسپنا په خپل یو اداریه کې لیکي چې د پاکستان حکومت دی د پولیو پر ضد ساسکي ورکوونکو کارکونکو ته په وخت پیسې ورکړي او د غي د ورځې په مناسبت سره تنخواه دي زیات کړي. اداریه لیکي د هواد پاکسرو برخو کې د پولیو کارکونکو ته 2500 روپۍ د ورځې ورکول کیږي چې ورته په فوري توګه د بدلون او دغه معاملې د جاج اغېستلو ضرورت دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د پولیو ناروغي ډیره په تیزه سره خوريږي او پاکستان په نړۍ کې هواد دی چرته چې د پولیو وایرس تر ټولو یاته په پاکستان کې اوس پوز هم د پولیو پر ضد په کمپاین کې برخه اخلي چې د ادارې تر مخه د ناروغي یو لسیزه مخکې لمین سوړل په کار و. په پاکستان کې د روان کال په لومړي او دریو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو سلور سلوخت کې سونه رپورت شوې دي چې پکې تر ټولو زیات په قبایلی سیمو کې دي. په 18 اپریل په جی ایچ کیو پینډه کې د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د خیبر پختونخوا او وفاق فاټا او د پوزي چارواکو ترمنځ ملاقات شوی و چې ښکاری دوی یو جامع نقطه نظر خپل کړی دی. ادارې لیکي دا غونډه د شرمندګۍ پر اساس جوړه شوې وه چې ممکنه ده د پولیو د وایرس له بچي په پاکستانیانو د نورو هیوادونو لخوا سفري بندیزونه ولګول شي. ادارې لیکي د ته پام کول پکار وو چې لومړی د وړاندې نارامخې ته شوې مسلې هوارې کړل شي او بیا د کامی وقار سمول دویمه معامله ساتل پکار وو. ادارې لیکي د پولیو ناروغي هم اوس د دښمنانو په اغه فهرست کې شامل کړل شوې ده د کومې پرځید چې د پاکستان پوز جګړه کوي. په پاکستان کې به د پولیو راتلونکي مهم په 18 اپریل پیلېږي او پوز ویلي دي چې ژمن دي چې دوی به کارکونکو ته د امنیت په لړ کې سم او بهتره ماحول ورکړي. خدا امنیت به کور په کور ګرځېدونکي یو یو کارکونکي لپاره ځانګړي نه وي. ادارې لیکي د پولیو پرځید په مهم کې کور په کور ګرځېدونکو کارکونکو ته مرشوب لا وخت ده، نو د دې کمپاین د مؤثره جوړولو لپاره تجویز شوي ګامونه د حیرانتیا وړ دي. اداریه په خیره کې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو له د پولیو د کارکونکو تنخواګانې زیاتولو په وخت ورکول پکار دي. که په پاکستان کې پوسټ په وخت تنخواګانې ورکول کېدای شي، نو بیا د پولیو ضد کارکونکو ته ولې نشي ورکول کېدای؟
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون په ټوله نړۍ کې د عیسایانو اختر یعنی ایسټر ونمانځل شو. د شوقدر په چرچ یا د عیسایانو په عبادت خانه. شوقدر د ضلع چارسدې یوه برخه ده، د خیبر پختونخوا په کوټ کې پرته ده. دغلته د عیسایانو په عبادت خانه کې د عیسایانو زنانه او نارینه راغونډ شوي وو او د ایسټر یا د عیسایي ورورولۍ اختر یې ونمانځه. په دې موقع د عیسایانو د انسانیت د تحفظ لپاره دعاګانې وکړې. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترک زهرا کوي.
د عیسائی ورورولۍ شو قدر لړخه د ایسټر یا د عیسایانو د اختر په مخه د انسانانو د تحفظ او د اتفاق لپاره خصوصي دعا وشوه. د شو قدر په چرچ یا د عیسایانو په عبادت خانه کې له سهاره د عیسائی زنانه او نارینه راغلي او په خپل مذهبي عبادت کې مصروف وو. په دې موقع د اخیرنۍ دعا ټکی ناصرګل چې د محمود ایجنسی او د خیبر ایجنسی لپاره پادری دی داسې وویل:
او خدایا، په دې ملک کې چې کوم دهشت گردی راغلی ده، دا یو عذاب شروع شوی دی. ته د دې مخنیوی کولی شي، ځکه چې ټول کائنات خالق او مالک هم ته، او په دې ملک کې امن راوله. د دې ملک اوسیدونکي چې هغه کم قبیله سره کم قوم سره تعلق لري، خدایا ته د هغوی حفاظت وکړي. آمین.
او څنګه چې د مسلمانانو په اخترونو کې خواږه خواږه خوراکونه تیارول شي، نو عیسایان داسې خوشحالیانه څنګه لمانځي؟ د شوقدر د عبادت خانې پادری پترس مسی وای:
پروګرامونه لکه جرګم پکی، الوام پکی او منجیم پکی د ارسی، ولې چې مونږ دغه پښتنو کلچر دی، مونږ هم پښتانه یو کنه. ټیک ده، په مذهب کې به فرق شته، خو مګر دا چې دا کلچر په پروګرام لکه ساروی دغه کوي، ټیک ده، چرګان دی، الوا ده، دا کمبین پروګرام دی.
ولې په دې موقع دوی مشال رډیو ته خپل ستونزې هم وویلې:
چودري شمعون مسی خبرې کوم. مسی بلادر له اقلیتی کونسلر له ایم پی ای لموټونر ورکړي، ایم این ای لموټونر ورکړي، بیا هم شیر پاوله ورکړي. زموږ څوک تپوس نه کوي، او زموږ دغه درې شیزونه پکار دي. پدیرم پکار دی جی، او یو کالونی پکار ده، او یو اسکول پکار دی جی، د مشن اسکول هم پکار دی جی.
د عیسائی ورورولۍ دغه تنان یو بل ته ورترغاړي وتل، او د عیسایانو د اختر یا ایسټر مبارکۍ ورته ورکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د ایسټر یعنی د عیسایانو د ورورولۍ د اختر په اړه مو دغه ریپورت اورېده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې دا غړې پکې تاسو ته د سلام پښتونخوا د منګه معلومات او ریپورتونه او سندرې وړاندې کړلې. د دې غړې په اخیری برخه کې تاسو لپاره یو بل سندره د منتظر خان په غږ کې لرو.
شریکت رضا
ما سر فکر شی چیو بل تازارو نکو آئے